څلور بجې شوې. درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو د ازادي رډیو یوې بلې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې طالبانو په وروستیو څو اونیو کې پرله پسې د افغانستان څو ولسوالۍ نیولې، د افغان جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح دا په نری لیکه د په وینا د طالبانو پرمختګ بللې. په افغانستان کې د سولې او رواني جګړې په وروستیو پرمختګونو په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان مخکخ ژورنالیست او د ولسمشر یو سلاکار نبی مستاق له نړۍ سترګې پټې کړې.
دا سړی ډیر مهربان، حلیم، بردبار او مینهپال سړی و. زما له نظره د مستاق صاحب مړینه د افغانستان د مطبوعاتو لپاره
دا نبی مستاق مړینه له کرونا سره تړلې بلل شوې ده. پخانی جهادي مشر قاضي امین وقادم نن الله نړۍ سترګې پټې کړې. د په مړینه په یو ډول د کرونا د وبا له کبله د اکسیجن له کمی سره تړلې یاد شوې. د دې دواړو مخکښو څیرو په مړینه به ریپورټونه ولرو. دا به مو واورئ چې د نن د مور نړیواله وبخې نن د مور ورځ منځل کیږي په افغانستان کې. په افغانستان کې لا هم په زیګون باندې میاندې مري او لا هم په افغانستان کې میاندې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دوه جلا تفصیلي ریپورټونه په دې مناسبت هم لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو ګډه غونډه چې نن شوې ده حال درکو او که وختو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکو. زموږ غږله ازادي رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي. په پایل کې په مخړې د دې سات خبرونو ته صفه ولاستانک زی وړاندې کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. له افغانستان د پوځیانو په وتلو په ټولیز امنیت سایبری ګواښونو او ګڼو نور مسلو بحث کیږي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوه او د برمال ریکړای شوی رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپل محاکمې په لومړۍ جلسه کې حاضرېږي. پوره خبرونه. د ناتو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. د شمالي اټلانټیک تړون ناتو سازمان مشران له افغانستان د پوځیانو په وتلو په ټولیز امنیت سایبری ګواښونو له چین او روسیې سره اړیکو او دفاعي لګښتونو باندې بحث کوي. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د سرمشري په لومړنۍ حاشیه بحث کې وویل چې ناتو بل افغانانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لاري چې دا ډیره مهمه ده. همدارس په دوامدار ملکی حضور سره د ظرفیت جوړونې او سلام مشورو په برخه کې د ناتو سرمنشي ویل افغان ځواکونه اوس وخت ډیر مجهز او پرمختللي دي او د امنیتي مسولیتونو د پرمخ بیولو جوګه دي. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکېدو په اړه د ورځنیو خبرو کوربه ده. د سولې سیمایز انسټیټیوټ لخوا د جوړې شوې غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان روان وضعیت ته اشاره وویل. جګړه او د سولې خبرې پر یو وخت نشي کېده. د غونډې په وینا کې اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري اړینه وبلله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو په دوام ټینګار وکړ. د دې غونډې هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې، خپل منځي اړیکو او پرمختګ په برخه کې د ګډونوالو لخوا پر کېدونکو وړاندیزونو بحث کودل شوی. پخوانی جهادي قومندان او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد غړی قاضي محمد امین وقات نن ومړ. د ښاغلي وقات زوی صهیب وقات دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. صهیب وقات وویل چې پلاری نن په یوه بجه په کابل کې په خپل کور کې وفات شو. د صهیب خبره محمد امین وقات له 2 کلونو راهیسې له بیلابیلو ناروغیو کړېده او په دې وروستیو کې د کرونا ناروغۍ له امله چې اکسیجن ورته ونه رسید ومړ. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد هم د ښاغلي وقات مړینه یوه لویه ضایع بللې ده. کرونا او باتر دی مخکې هم په افغانستان کې ګڼې مخاوري څیرې اخیستې دي. له هغې ډلې تازه د ولسمشر سلاکار محمد نبی مستاق چې کلونه په ژورنالیزم او نور فرهنګي برخو کې کار کړی او همدارنګه د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی مرستیال پروفیسور محمد رسول باوري دمګړی په افغانستان کې د کرونا له لاسه څه باندې 3,500 کسان مړ شوي او په کرونا د ټول ټال اخته کسانو شمیر نږدې 9,000 ته پورته شوی دی. د چک جمهوریت او پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی. تمه ده د افغانستان او د اروپا د دغو دوو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ د لوړپوړو چارواکو په ګډون دا غونډه تر چهار شنبې دوام وکړي. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي له افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي د پراګ په کوربتوب په دې غونډه کې ګډون لري. دغه فورم کې به د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو ترمنځ د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبرې وشي. په افغانستان کې نن د خبرګولي 24مه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بله نیټه لمانځل کیږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې د خبرګولي 24مه دا ورځ لمانځي. اکثر په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. اخوا همدا افغان میرمنې دي چې تر نورو ټولو زیات له روانو جګړو او ټولنیزو ناخوالو کړیږي. سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې له امله یې د ګڼو افغان میرمنو ژوند له خطر سره مخ دی. د راپورونو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یوه افغان میرمن د زیږون مال مړ کیږي. روغتیا وزارت وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله ښځو ته د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې څو چنده ښوالی راغلی، خو بیا هم په دې برخه کې شته ستونزې د افغان میرمنو ژوند ګواښي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د برما لرې کړای شوې رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې راڅرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوې میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځې آسیا د دغه هیواد د ډیموکراسۍ تجربه ختمه شوه. د برما پخوانی ملکي رهبر سان سوچی د تیر کال په ټاکنو کې د سرغړونو په تور محاکمه کیږي. په هغو ټاکنو کې د هغې په رهبرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ په اکثریت رایو ګټونکی شو. له پوځي کودتا راهیسې پوځ له وسلوالو قومي ډلو سره له نوې شخړې سره مخ دی او ورس په دغه هیواد کې د سان سوچی پلویان مظاهره کوي. په دې موده کې لکتر لګه 350 اعتراض کوونکي وژل شوی. په لندن کې د چین سفارت د جیوو یا د نړۍ د وولو صنعتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ اعلامیه د چین په داخلي چارو کې ښکاره لاسوهنه او د دوی دا کاري سیاسي جالکاری بللې ده. دا وروسته له هغه چې د جی 7 په اعلامیه کې بیجنګ د شنجن او هانګ کانګ په ښارونو کې د بشري حقونو د نقص پر ریکارډ باندې تورن شو. د چین هیواد په شنجن کې د خپلو سیاستونو په خاطر له نړیوالو انتقادونو سره مخ دی. متحده ایالاتونو له اویغور مسلمانانو سره د چین چلند نسل وژنه یاده کړې ده. د جی 7 په اعلامیه کې راغلي دي چې چین باید د بشري حقونو او اساسي ازادیو ته درناوی وکړي. په لندن کې د چین سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د جی او هیوادونه باید د تقابل او ګډوډیو د رامنځته کولو پر ځای نړیواله همکاري دود کړي. او د هالیوډ سینما یو وتلی لوبغاړی نات بیتی چې په ډیلیورنس، سوپرمن او نتورک فلمونو کې د لوبیدو په خاطر خورا زیات شهرت ترلاسه کړ، په 3 کلنۍ کې ومړ. رویټرز خبری آژانس د نات بیتی د لور بلوسوم بیتی په حواله لیکلی دي چې هغه په خپل کور کې په لاس انجلس کې په طبیعي مرګ ومړ. د رپورټونو په اساس نات بیتی اته زامنو لورګانې درلودې او د امریکا متحده ایالاتونو د کنتاکی ایالت اوسیدونکی و چې یکشنبه سهار ومړ. هغه په څه باندې 1.5 فلمونو او تلویزیوني نمایشونو کې کار کړی دی.
سپوږګلا ازادي راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو .com کې هم کتلای شئ. په خبرونو کې مو اوریدل چې نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناتو د سازمان مشران راټول شوي دي. تمه ده د ناتو غړو هیوادونو مشران له افغانستان نه د پوځیانو په وتلو، اقلیمي بدلون، ټولیزم، نیت او ځینو نورو موضوعانو بحث وکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په لومړني بحث کې ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره به مرستې دوام ولري. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل دروړي.
ناتو له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړ. دغه سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د ناتو غړو هیوادونو د یو دیرشمی سرمشریزي په یو بحث کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د پوځي حضور پای ته رسیدل د ملاتړ او مرستو د پای معنی نه ورکوي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل له لارې چې دا ډیره مهمه ده. همداراز په دوامداره ملکي حضور سره د ظرفیت جوړونې او سلام په برخه کې موږ په دې مسله باندې غور کوو چې څنګه له هیواد بهر افغان فوجیانو په تیر بیا ځنګړو ځواکونو ته روزنه ورکړو. همدارس په دې لټول ملګرو سره بحث کوو چې مهم تاسیسات څنګه ساتل شو په تیر بیا د کابل نړیوال هوایي ډګر ناټو له امریکا سره په ګډه د سپتمبر 13 خپل ټول فوجیان له افغانستانه باسي. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ ویل دا یو اسانه پریکړه نه وه او دې خطرونه واضح کړي وو، خو د خبره ناټو په دې نیت افغانستان ته نه وتللي چې تل هلته پاتې شي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناټو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و. سرمنشي د بحث د چلوونکي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په افغانستان کې د جګړې زیاتېدو او د وینې تویدو له دوام سربیره د پوځیانو د وتلو په پریکړې شخصا پښیمانه دی که څنګه، داسې ځواب ورکړ. بدیل لار چې پاتې شو یو انتخاب و، خو د لا زیات تاوتریخوالي او لا زیاتې مرګ ژوبلې خطرې له ځان سره درلود، او ان د ناټو د سرتیرو د شمیر د زیاتوالي سره. ځکه لکه څنګه چې ما وویل، موږ له یو لک عسکرو نه راښکته شو لسو زرو ته راغلو. ټول پلان په همدې و چې افغانان د دې جوګه شي چې خپل امنیت پخپله وساتي. یونس ستولتنبرګ یادونه وکړه چې شاوخوا 3 لک افغان پوځیان اوس په ښه توګه د امنیت د ساتلو جوګه ګرځېدلي. د ناټو په نننۍ سرمشریزه کې امریکا ولسمشر جو بایدن هم ګډون لري. بایدن له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړه کړې ده. ناټو او امریکا داسې وخت له افغانستانه د عسکرو په ایستلو او هم په دغه هیواد کې د خپل ملکی حضور د دوام او د مرستو په څرنګوالي بحث کوي چې په افغانستان کې ورستر بلې د امنیتي وضعیت د خرابېدو راپورونه خپرېږي. د سیمه ایزو چارواکو، ولایتي شوراګانو او د سیمې د خلکو په حواله دمګړې نږدې 40 ولسوالۍ د طالبانو لاس کې لوېدلې. افغان لوړپوړي دفاعي چارواکي دا کار تکتیکي شاتګ بولي، خو له هغو سیمو چې دا ولسوالۍ که د طالبانو لاس ته لویدلی د سختو جګړو او دواړو خواو ته د مرګ ژوبلو راپورونه راځي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د طالبانو لخوا په پرله پسې ډول د ولسوالیو د سقوط لړۍ روانه ده. په عین حال کې د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال ګواښ کړی چې د طالبانو د ده په وینا د نړۍ لیکي په څیر پرمختګ به د دوی لپاره ناوړه واقع بولري. امر الله صالح وایي طالبانو د یوې نری لیکي په جوړولو لږ پرمختګ کړی، خو دا ډول پرمختګ پراخ ملاتړ نه لري. په دې اړه به له کابل نه زما د همکار ریپورت واورو.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د طالبانو لخوا د ولسوالیو د سقوط موضوع ته د یوې نری لیکي په څیر د پرمختګ نوم ورکوي. هغه پرمختګ چې د په خبره تلپاتې نه دی. خغلی صالح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی، هغه چې له طالبانو سره جګړه ورته آشنا ده، په هیګي چې دا نری لیکبا د دې ډلې په ډلې زهادیره بدل شي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال په خلکو غک کوي چې په تبلیغاتو تیر نه وسی. د په خبره طالبانو هیڅ ډول بدلون نه دی کړی، بلکې له پخوا یې ډیر بد حالت خپل کړی. خو طالبان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته وویل د جګړې په ډګر کې د بری او ماتې لورې معلوم دی. امر الله صالح داسې مهال د طالبانو پرمختګ د نری لیکي سره تشبیه کوي چې د ازادي رادیو د سیمایزو خبريالانو د راپورونو پر بنسټ د ډلې د می لومړۍ نیټې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 40 ولسوالۍ سقوط کړي. خو د افغانستان حکومت دا سقوط نه بلکې تاکتیکی شاتګ بللې. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې په تیرو 40 ورځو کې تر دې شو ډېرې ولسوالۍ نیولې، هغه ادا چې د دولتي سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. خو د جګړې له دې سرو لمبو د خلاصون په پار په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او طالب پلاوی ترمنځ د سولې خبرې هم هغه ډول چې اړینې دي پر مخ نزي. 15 ورځې وړاندې دواړو ډلو هوکړه وکړه چې د سولې خبرې به په چټکۍ مخته وړي او د اجنډا پر لومړیتوبونو به سره هوکړه کوي، خو له هغې ورځې تر ننه هیڅ ډول غونډه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي، ترمنځ یې اړیکې شته او هڅې هم روانې دي، خدای چې پایله به یې څه وي څه نشي ویل کېدای. خغلی محمد نعیم زیاته کړې، لاختر رئیس چمتو دي خو مقابل ټیم لا هم نه دی بشپړ شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې خبرو د پرمخ بیولو لپاره هیڅ ډول بهانې ته اړتیا نشته. د دې وزارت ویان ده نه جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحا کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونې د دوام لپاره پلمنیول د افغانستان خلکو سره یو لوی جفا ده.
هخوا بیا په ټولنیزو رسنیو کې هم په افغانستان کې نیابتي جګړه پای ته ورسوي تر هشټګ لاندې کمپاین پیل شوی. په دې کمپاین کې ګډون کوونکو د روانې جګړې پای غوښته او دا جګړه د افغانستان د بقا لپاره ګواښ بللې ده.
اخوا یو لوړپوړی امریکایي جنرال د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانه مشر جنرال فرانک مکنزی په یوې تازه مرکه کې چې د امریکا غک سره یې کړی ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه داسې کوم پلان نه لري چې د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ لپاره وروسته لاغې چې امریکایي ځواکونه وتل بشپړ کړي په افغانستان کې هوایي بریدونه وکړي. د ویل ل دې وطنې ورسته به د دوی هوایي بریدونه یوازې په دې پوري محدود وي کچیرته داسې کوم پلان را برسېره شي چې په هغه کې له افغانستان نه په امریکا متحده ایالاتو یا د دوی په متحدینو د بریدونو کوم پلان وي. هغه ویل په افغانستان کې به د وطن ورسته د افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ په موخه هوایی عملیات نه ترسره کیږي. د دې امریکایي جنرال دا څرګندونه د نیویارک ټایمز له هغه رپورت سره چې ویلي و پینټاګون په افغانستان کې د افغان هوایی ځواکونو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په هوایی بریدونو خبر کوي په تضاد کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا دریمه څپه په چټکۍ خپریږي، د یو شمېر مخکښو کسانو د شدید ناروغۍ او مړینو ریپورټونه ورسره هم مهاله دي. پخوانی جهادي مشر او د سولې د شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقاد نن ومړ. د قاضي امین وقاد زوی صاحب وقاد ازادي رډیو ته وویل پلار نن غرمه په خپل کور کې سا ورکړه. صاحب وقاد وایي قلبي پلار قلبي تکلیف درلود. تقریبا دو کال مخکې ورته پیدا شوی و، څلور میاشتې مخکې د سږو تکلیف ورته پیدا شو. بیا پیښور کې یو روغتون کې درملنه وشوه. د دوو اونیو راهیسې بیرته همدا ناروغي ورته پیدا شوې وه، او دا چې د کرونا ناروغي خپره شوې، اکسیجن ته لاسرسی ممکن نه دی، ومر. ګڼو افغان سیاستوالو د قاضي محمد امین وقاد مړینه یو ځای بللې. قاضي محمد امین وقاد په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د دولت په چوکاټ کې پر بیلابیلو مهمو دندو کار کړی. هغه د ننګرهار د پوهنتون په ریاست سربیره د یو شمېر مهمو کمیسیونونو او کمیټو غړی پاتې شوی، او د سولې د مخکنۍ شورا یو مخکښ غړی هم و. په عین حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار او پخوانی افغان ژورنالیست نبی مستاق هم د ور پیخ ناروغي لکبل چې کرونا بلل شوی لا نړی سترګي پټ کړی. په دې اړه په مکی دی ریپورت.
افغان پیژندل شوی ژورنالیست نبی مزداق هم د خاموشانو نړی تولړ. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نوموړي د مړینې په تایید سره دا د افغان ژورنالیزم او فرهنګي قول لپاره یو ستره ځای کړي. دغه وزارت ویان صابر مومن
خوره خوشینه سره مو خبر تر لاسه کړ چې د افغانستان د ژورنالیزم د اسمان زلان د ستوري ارواخاد نبی مصداق له دې فانی نړۍ څخه سترګي پټې کړې دي. نبی مصداق د ژورنالیزم په برخه کې د هواد او هوادوالو د لپاره ټول سيزي خدمت وکړ. د هغه مړینه د ژورنالیزم په ډګر کې یو زیات ده.
خغل مومن تاییدوي چې نبی مصداق د کووینولس ناروغۍ لامل مړ شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی وزیر عبدالباری جهانی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې د خغل مصداق په مړینه خوشنۍ څرګنده کړې. او هغه یو تکړه ژورنالیست، لیکوال او شاعر بلل دي چې څلور لسیزی له دې لارو خپل خلکو ته خدمت کړی دی. د بی بی سی رادیو مخکنی ژورنالیست محمود کوچه د خغل مصداق پاړه وای
دا سره ډیر مهربان، حلیم، بردبار او مینپال سره و، او خلق او ولس او وطن باندې ډیر زیات ګران و. نو همدغه هیوادنۍ مینې او د خلکو سره چې کومه مینه لرله د دې ته اړ شي کابل ته راشي، هلته نږدې نه خپلو خلکو ته، خپل ولس ته او خپلې خاورې ته، وطن ته خدمت وکړي. زما له نظره د مزداق صاحب مړینه د افغانستان د مطبوعاتو لپاره
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت مسؤلینو نن سهار ازادي رادیو ته په خبرو کې د پیژندل شوي افغان سندرغاړي عبدالله مقری مړینه هم د کووینولس ناروغۍ له امله تایید کړې وه. خو وروسته دغه وزارت ویان صابر مومن د دې ناسم خبر له امله له ازادي رادیو بخنه وغوښته. د خغلی مزاق د مړین خبر داسې مال خبريږي چې په کندهار کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي مرستيال او مشهور لرغونپو پوهان محمد رسول باوري جنازه چې د هم د شنبه پورز د کووینولس ناروغي لامل مړ شوی وو نن خاورو ته وسپرل شو. مخکې تر دې په تیرو څو ورځو کې پیژندل شوي افغان عالمان نظر زلمی او فضل الله مجددي هم د کووینولس ناروغي لامل مړ شوي دي. تیر کال هم یو شمېر افغان پیژندل شوي علمی او فرهنګي چیرې د ناروغي واخیستي چې ځینې تایید خود ځینو کورنیو دا خبره ښکاره نکړه.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د افغانستان په وخت د سهار لوو بجونه د ماخم ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نن په افغانستان کې د مور ورځ د ګن افغانان په دې ورځ د میاندو د درناوي او یادونې په پا پار باندې په ټولنیزه توګه دا ورځ یادوي. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې لا هم میاندې پکې د ماشومانو د زیږون پر مهال یو په زیات تعداد کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی او دا رپورټ اورو.
په مرکزی افغانستان د بامیان ولایت په کهمر ولسوالۍ کې لري پروت کلی بنق چې روغتیایي خدمتونو ته کم خلک لاسرسی لري. دا د هغه مور غږ دی چې په دې سیمه کې په لور د تېر سوي ترخې ورځې کیسه کوي. د سخت دودیز فشار له امله چمتو نه دی چې خپل نوم واخلي، خو خپل ځان د سیاموی مور معرفي کوي او وایي چې دوه کاله وړاندې پنځه دیرش کلنه لور د زیږون پر مهال مړه سوه. له سیاموی شپږ بچیان پاتې دي چې تر ټولو لوی یې اوس لس کلن دی. د سیاموی مور وایي لور یې د زیږون پر مهال زیاته وینه ضایع کړه، خو دغې ستونزې ته یې رسېدنه ونه سوه. ماشوم یې ژوندی پاتې سو، خو سیاموی مړه سوه.
سیاموی جان مو چې یوړه عملیات کړه، موږ ورنه خبر نه وو، بل اتاق ته یوړه، میړه یې هم خبر نه شو. موټر کې چې بار کړه ورته مو وویل دا چیرته وړئ، پوه شوم چې هغه مړه کېږي. خو هغې یا سیاموی کمبخت کې واضح خبرې کولې، ویل یې ما چیرې وړئ، ورته مو وویل بامیانو ته. وی ویل ما مې وړئ، زه چیرې چیرې یم، زه نخه کېږم. ماما وړی یا یو ځای کې بیخو خوشوا او مړه شوه.
د بن قلی ښځې په هغو پخوانیو شرایطو کې ژوند کوي. دغه کس په یاد کلي کې په احسان ښوونکي مشهور دی او وایي دغه ولسوالۍ یعنی کهمر د شپږمې ګوتې په څیر ده. نوموړی وایي چې یوازې په تیرو څو میاشتو کې څو خپلوانې ښځې او ماشومان د زیږون او ولادت پر مهال مړه سوي دي.
بی اسناد خلک چې یوازې تلور یا شپږ میاشتې درس لوستی وي او پیچکاري لګولې هم نه وي زده، د قابلو په نامه را لیکل کیږي. تاسو پوهیږئ چې د قابلو تعلیمات باید په منځني کچه وي.
د افغانستان بل چند اوروزګان ولایت کې هم خلک روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی لري. د دې سیمې اوسیدونکي مهتاب ګلوای په دغه ولایت کې د جنگ جګړو او د خرابو لارو له امله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده.
سرکونه هم خراب دي، شالارونه تیرته بند دي، د مخالفینو د خواه او د دولت د خواه، ځکه چې مین وزاري هم پکښې سوې ده. ځینې موندې چې دوی په لارو کې ښوونځي لري یا مثلا ځینې مشکلات لري، شفاخانې پورې نه رسېږي یا ځان دغه خپل ځان له لاسه ورکوي.
شاید په افغانستان کې د ډېری افغان میرمنو د ژوند برخلیک د بامیانۍ او رزګانۍ میرمنو په څیر وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په هرو دو ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال مړه کیږي. په دغه وزارت کې د امیدواری ریاست سرپرست نفیسه حمید فریابی په افغانستان کې د امیدوارو میرمنو د مړینې لامل داسې په ګوته کوي.
فشار خون
یو مستقیم لامل دی او بل غیر مستقیم چې د مایندو مړینو ته یې زمینه برابره کړې. له زیږون وروسته د وینو بهېدل، تور زیړی، د وینې فشار، د زړه ناروغۍ، له اقتصادي او جغرافیوي پلوه لارې پرتو او سول عبور، سیمو کې ژوند کول، ژر روغتیایي مرکزونو ته نه رسېدل، پرله پسې زیږون، د 18 کلنۍ ښکته عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د مړینو لامل کېږي.
خو
میرمن فریابی زیاتوی د غمړینه 19 کال وړاندې، یعنی د 2002 میلادي کال په پرتله په مراتب راښکته ده. د نوموړي په وینا هغه مهال په هر وویشت خو کې یوه امیدواره ښځه د زیږون پر مهال مړه کېده، او په داسې پیښو کې 15 په سلو کې نوي پیدا شوي ماشومان هم له منځه تلل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکې مو ویل چې د غبرګولي 4 د مور له ورځې سره برابره ده. د مور ورځ په بیلابیلو هیوادونو کې په بیلابیلو ورځو لمانځل کیږي. په افغانستان کې دغه ورځ د غبرګولي یا جوزا په 4 ګڼ خلک لمانځي. زموږ همکار د کابل د ګلفروشۍ کوڅې ته تللی، هغه ځای چې سلګونه کسان د خپلو میاندو لپاره د ګلو د ګیړیو ډالۍ اخیستو ته رسي، او دا رپورټ چمتو کړی.
د جوزا 4 هغه ورځ چې په افغانستان کې د مور د ورځې په توګه نمانځل کیږي. خوشته بیا ډیری میندې چې له دې ورځې بې خبره دي، خو یو شمیر خبر کسان دلته د کابل په یوه څنډه کې خپلو میندو ته د ځانګړیو ډالیو په اخیستلو بوخت دي. د کابل ښار د ګلفروشی کوڅه هغه ځای ده چې په مناسبت ورځو کې له بل هر وخت زیات مشتریان لري. نن چې د مور ورځ ده، وضعیت د عادي ورځو په څیر نه دی. خلک لګیا دي د خپلو میندو لپاره د ګلانو، عطرو او نورو ځانګړي ډالۍ رانیسي. د دوی له ډلې یو هم صدیق الله دی.
زه هم نن راغلی یم د کابل په ګلفروشی په کوڅه کې چې یو ګل واخلم او خپل مور ته یوسم. ځکه دا ګل وړم کېدای شي که کوم وخت زمانه خفه شوی اوسي یا ناراضه اوسي، همدا ګل سره بیرته راضي شي. او دلته ډېر ګلونه دي، او زه غواړم تازه ګل واخلم. او دلته هینو چې دلته ګورو چې ګل خپله دلته یو خاص نمود ورکوي، یو خاص نمود دی، او زه غواړم چې تازه ګل واخلم او خپل مورجانې ته مې ویسم.
مرځه چې و مور ته د خپلو اولادونو لخوا د دې ورځې نمانځلو لپاره خوشاله ده، خو وایي د مور له ورځې په داسې شرایطو کې نمانځنه کیږي چې جنگ جګړې دي، او دا شی د دې خاورې د ټولو میندو ګډ درد وي. نوموړي وایي که چیرې جنگ جګړې نه وای او زموږ بچیان نه وای وزل سوي، هر ورځ زموږ ورځ ده.
د مور د نړیوال ورځ ما اورېدلې نه ده، خو لیدلې نه ده چې څنګه لمانځل کیږي او څنګه به لمانځل شله. تر اوسه ساته پورې موږ دې د ورځې نه خبر نه شو. د نړیوال د خوځو نړیوال ورځ خو شنو، د مور د نړیوال ورځ نه خبر شو.
اجمل چې د کابل په نوي ښار کې ګل پلورنځای لري وای، کرونا او روانه نامنې د مور ورځې نمانځنه پکه کړې، خو بیا هم خلک دلته راځي.
دا هم ته راځي مونږ ته مشتریان رقم ته راځي. وزه مرسل ګل نه، وزه ګلادین دی، خو چونکې چې اوس د کرونا د هغه دی اوج ته رسېدلی دی، ورته کرونا دغه نو داسې مشتریان کم دي، او فروشات د ګلو داسې خاص نشته. نو په دې خاطر نو مشتریان راځي، خو بس داسې کم کم. نو
افغان میندې چې په اوسنیو شرایطو کې ډېری د خپلو بچیانو د ویر په ډغر ناستې دي، شاید داسې ورځو نمانځنه یې تر یوه بریده غمونه راکم او خوشحاله کړي. وحیده چې تیر کال د لړم په 12 یې خپل زوی رایت د کابل پر پوهنتون په برید کې وژل سوی، وایي د مور ورځ هغه وخت مفهوم لري چې له خپلو بچیانو سره په خوا کې ناستې وي، نه دا چې بچیان یې په خاورو کې ښخ وي.
هر ورځ د مور ورځ ده. اوس چې د مور له ورځې لمانځنه کیږي، هغه میندې چې اولادونه یې وژل سوي، هغوی چې موږ ته یې د مور ورځ لمانځنه اوس له موږ سره نسته. نو له همدې امله د مور ورځ داسې میندو ته بې معنا او بې مفهومه ده. له دې ورځې اوس ترخه خاطره لرم، هیڅ نه غواړم چې دغه ورځ ولمانځم.
دا یادونه ده، دا یوازې میندې نه دي چې د دې ورځې ترخې خاطرې په زړه کې لري، او په خپلو وژل وجل سوی اولادونو پسې زاړي، بلکې هغوی چې په بیلابیلو پیښو کې میندې وژل سوي هم نن به یې د هغوی په قبرونو د ګلانو ګیډۍ یخي وي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو د دغه هیواد خلک سخت ستړي کړي او په خپل هیواد کې د سرتاسري سولې هیله لري.
دوستانو وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. یو بار بیا په مو کې